لمنه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لنده یولسمه د 2015 کال د دسمبر دوم پیل په خبرونو کوو. سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینی مانی ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کېږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبه رحمن الله کروال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف دزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والي دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خورلڼو سره په لنډمهالو تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلي او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته وړل شوي.
The Trump administration is now actively re-examining all of the Afghans imported into the country by Joe Biden.
د طالبانو حکومت ویلی نن د خوست په ورزشي سټډیوم کې یو تن په عام محضر کې اعدامیږي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکی هم وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. سپینی مانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شوو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینی مانی ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل
د ټرمپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز.
د ټرمپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیواد ته راوستل شوي ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادبا ګواښي ایستل کیږي. به ولسمشر ټرمپ د مخه د درېیمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو ادباو مهاجرت په دائمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ټرمپ او اداره یې له افغانستانه د 2023 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلیې د ماموریت پر مهال د اګست پر 6 ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 169 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. سپینی مانی ویان دی کارولین لیویت ویل په واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه برید هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیری د تخلیه د ماموریت پر مهال ووژل. تیره چهارشنبه د نومبر په 16 په واشنگتن ډی سی کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبر رحمن الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بستري دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبه په ورځ د روغتون کې د ډاکترانو د پوښتنو په ځواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستین اوم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکنوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطاعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال نور امریکایي ځواکونو لخوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکنوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پېښې تبعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک یې په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
واربش خوست ته په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی نن ماسپښین به د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې له وسلو او کمرو پرته د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم رامنځته کوي.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې د دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سې شنبه په ورځ د دسمبر په 2 نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکومت د سهار شاوخوا 10 بجې د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهز او ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي په ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سخت رواني اغیز لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چنین اعدام هایی باعث میشه در ملع عام خشونت عادی سازی شود.
تا عام محضر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بده د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر کې ترسره نشي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک
د بشري حقونو د فعالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دا علني اعدامونه ودروي. د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو علني اعدامونو او بدني سزاګانو شاهدان اوسي. هغه څه چې د دوی په خبره دوی دوی په رواني حالت منفي اغیزه کړی ده. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقونو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندېدو ټینګار یې کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته بې حسه کوي، خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفافو څېړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اعدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت د روان کال د اکتوبر په 2 وروسته له هغې چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د ده په خبره خپلواک نه دي او مناسبې پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت دا مهال توهې ته د خپل 4 ورځني سفر په 2 ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان باندې بریدونه غندلې دي. د تاجکستان د ولسمشر مانی په بیان کې راغلی دی چې په تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه په 2 بریدونو کې چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې شوي 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه تر لاندې د میورسته یو راپور ته پام وکړئ. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې 2 تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولی دي. دا خبره د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه 2 کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان چینایي وګړو نمونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان مشرې مانی ویلو چې له افغانستانه د دوی په خبره په بریدونو کې 13 اونۍ په 2 جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نومبر په 16 د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوی، لږ تر لږه 3 چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13 همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لږ تر لږه 2 چینایي کارګران پکې وژل شوي او 3 نور بلدیم. لدی سره جوخت چین له خپل ادباو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د ورستۍ پیښې په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیرې اونۍ د پیښې په غبرګونی ویلي و چې ځینې کړۍ پکې ښکېلې دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې 2 واره تیرې اونۍ بریدونه شوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی و او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړې دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د دسمبر اوله د ایډز نړیوال ورځ و. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغۍ د اخته شو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي د دوی کوم عزیزان او ملګري چې پر دې ناروغۍ اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. ملګرو ملتو اعلان کړی چې د ملاتړ د بحران ګواښ په 2015 کال کې له ایډز سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګونه د شاتګ له خطر سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دې چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي. د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغۍ د کاکا زوی سخت ځپلې او کمزوری کړی و.
زما د ترازو چې دې ناروغۍ باندې اخته شوی و وروسته تر بلې کمزوری کېده. کله نا کله نس ناستی هم کېده چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شو چې دوی هیڅ ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالتیې خرابېده. له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګالله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مرمنې چې دوی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود.
دا انجلۍ ډېره ځوانه وه، 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات یې وکړ. د خېټې وروسته یې وضعیت ډېر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شوه چې هماغه عملیات له لارې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
هیڅ گرفته دختره.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادول وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې امله د مړینې کچه 75% کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي. د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پای ته نه دی رسیدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمېر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کېدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې د غرض د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. د دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي او له همدې اړیکه چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم
هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوګونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالیږي، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي.
دی
وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هرو شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېری اخته کسان خپل ناروغي پټوي، چې د ډاکټرانو په وینا له امله یې د ایډز د ناروغانو په شمېر کې زیاتوالی راځي. یو شمېر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرېنږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنه کړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1983 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرو سره مخ دي. دغه پروګرام تازه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدماتو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو له نامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هابیتات ویلي د ښځو او نجونو لپاره د خوندي او امن فضا رامنځته کول اړین دي تر څو دوی بېلابېل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما در خیابان ها
مو په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې ان لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
مشکردن زنان
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمې پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې 3 ماشومان لرم، خو کار نشم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي، آن له کوره بیرون
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړې. دغه راز په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دیني عالمان یې شریعت نه بلکې سخت دریځي بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 300 1 1
او د خوست تریزه او والی شیرو پولیس والی کې د دوو کورونو ترمنځ په خوانی دښمنۍ چې 4 کسان پکې وژل شي او د قومي مخاور او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدل شو. په لوی پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنۍ مهم لاملونه په غرونو دښتو او شخصي زمو کې عمدارنګ په قومي مسلو شخړې دي چې لوګدو لسیزو موجود دي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د خوست ولایت د تریزه او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په پسیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ، د قومي مخاورو او ځايي مسؤلینو په حلزلو حل فصل، او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجی مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې 4 کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشاد راډیو ته وویل:
د 15 کال چې مونږ دا بدی ارمنځ ته شوي وه، ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځ ته شوه، دا کې مو 2 ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو. داسې یو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو، چې موږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل: ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه دینو میاشت پاتې شوی، هغه 2 نفر چې دي هغه هم زموږ خپل فامیل غړي دي. دا مشکل جوړول چې دا ډېر اسان دي، خو سات سره سوال یې ډېر وخت تقریبا.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې، په دې خوښ ول چې د دوی غوښتنه ښکیل لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل:
په دامانځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او 4 کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. او یقیني کدی زلان دي ته وایم چې په 1,00,000 روپۍ چارو کړی و، او زه به دومره نه و خوشحال، دومره به نه و مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مکړل. دی غوږی سره گاډی کړلی، دی کومه مینه دې ډېر خوان وکړلو.
قومی مخور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان وویل:
څو میاشتې مخته مو قدمو کې یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه، د هغې سار مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روښړه ده، خپلې هلې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یخ
دروغجوړې په پار قومي ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، په خپلو خبرو کې ویل د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 120 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو څو کلونو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په همکارۍ 120 د دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدلې شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما د خبرونې تز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما ملما دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسیږي. زما ملما وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام ملما د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته در وپیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل د تاسو سره د څمکنۍ د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ماته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل اوس خپل هم په دې محل د څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلیم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم څلارم کلاس پورې تر څلارم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وخیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کومه، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول کړي دلی ولوسونه په یو ټاغر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي او د وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک کې همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د اینده دپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېرله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربي اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس د کومې نښتې چې رامنځته شوې یقیني دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله، د وروستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل دغې غواړې ته. د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتي وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو، که هغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبار دي. مونږ غواړو چې دا ټول په یو اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو، تر څو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دغه دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپلو افغانانو ته، که هغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده. د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزوری خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي. مونږ یې چې دغو کیسو دغو خبر نه تېر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي، د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب، او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یوه برخه کې تر ډېره پورې نفرت خورېږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کېږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دي، خو په یوه برخه کې غواړم دغو ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړئ، بیا به وروسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی، هغو د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه پلور لري، هغو آوازونه د هغو آواز تر یو حده پورې رسیږي. د هغو د ما غږ په هغو باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید دیو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه یې شروع کړي دي، او نیالګي لګېږي. اوس ژمی را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منې زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې، هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ دی، همدا مونږ تاسې د دې وطن بشندې یو، د دې وطن ځوانان یو. په مړو پسې خو به نه ځو، هغه خو هسې د خاور لاندې، الله پاک دې هغو ته بښنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه دی، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، که هغه ټیک ټاک وي، که فیسبوک وي، که هغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربي اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب زه خو خپله دلته په د متحده اماراتو تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته متحده اماراتو ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه اول کې خو مونږ د هغه د لاس کار د نجارې کار به مونږ کولو په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل نو اوس خپل موټر سره دي یو څو یو دوه کسان د روران سره دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار خو داسې یو کوچنی غوندې کاروبار د خپله نفقه دی خپل کور هغه پې پره کوم مسولیت د ما په غاړه دی
ډېر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته
تکل صاحب نه زه خپل تقریبا اووه میاشتو بعد کور ته ځم او دوه میاشتې کور کې وم اووه میاشتې زه سفر کوم په سفر کې وم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وي کړونه خو ډېر وو تکل صاحب خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره نو مکتبونه دي ماشومان دي مکتبونه وایي او اقتصاد دومره لوی په سطح نه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپله زندگی په مخ بیا یو
ډېر ښه تر کله پورې غواړئ چې په اماراتو کې پاتې شئ یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړئ چې هلته ژوند ته دوام ورکوئ او بالاخره پروګرام پلان مو شته که نه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شئ
هی هی تکل صاحب څه به درته ووایم یقیني چې داسې سوال دې وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هېوادو د مسافرۍ نه خلاصېږو په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایف کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبره کوي چېرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هېوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي هلته سپین ګیري شول ګیري سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 23 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي خو هغې مینه علاقه یې نه ورسره نو بیا وی چې زه بهر مالته ځم نو ما وی چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي نو اوس هغه هم راسره دی دلته نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته نو نو د ما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته زه به دلته کار کوم همداسې
او بلې همدغسې دی هغه مې هم دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراورۍ کار دي ډراوري کوي نو ما خپله همدغه بچی چې دی د احسان مې پاخستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څمکنی صاحب له افغانستان نه د کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدی او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلاوه له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره
هی تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومه یوه به درته ووایم په دغه ژوند کې تقریبا چې د 28 کاله کېږي د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلې چینې دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تا تللو به غورغوړي یو چې نه دی دندې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به موږ تلو بنډارو ته. او دغه چندروګان دي مونږولې تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي، او دغه ګولي ورته وایي، ګولي پتنګي ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه دی مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد چې هم، او بیا دی مونږ د څمکنۍ ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي، د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړي واداره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې دی مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرې کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا دی مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل، دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مسرې شنې به مو جوړې کړلې، چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و. نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول، ماشومان به ټول سره راغونډ وو، لسونه به مسره کړي وو، سره سره دسملونه به راسره وو، ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب. یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پنډي پنډي به جوړه شو، اته اته کسان، لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو، هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي، نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب، د مونږ د منطقې زرا چې دي، یو مشور دی، بیا دی منطقی مڼې چې دی، باغونه چې دی. خو تکل صاحب زه به څه شی ته تیار کړم، څه شی به درته وښیم، خو بس زندگی تیره شوله په مسافرۍ کې، خو افسوس ډېر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وایي چې هغه د مشومتوب وخت اوس مې هم نه یادېږي. تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه وه پکې، مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي، بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره، دوستانو سره، پخوانیو ملګرو سره، د کورنۍ له غړو سره، وروڼو خویندو سره کولای شي.
تکل صاحب خبره خو دې تا بالکل صحیح ده، خو مخکې به داسې وو تکل صاحب، تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو، لسو به ورسه خوړله. اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته، دی ټول په کار باندې بوخت دي، څوک د قانونه کوي. نو چې دغ ځینه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې، بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي، ټول خلک، ټول ځوانان، څوک مکتبونو ته ځي، یعنی په کور کې څوک نه وي، کوشش هر سړی دغه کوي، که ماشوم وي او که ځوان وي. سپینګري ما کتلي دي چې په دکانونه کوي، اقتصاد پر مخ وړي. اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب،
نو دا خو یو ښه نښه هم ده، په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي، پرمختګ زیات شوی که نه؟
او دا خبره هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو، اوس د هر کور نه څلور کسه، درې کسه په مسافرې کې بوخت دي، او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي، څوک په مسافرۍ کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکو بیا ماوري، هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په پیسدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډېره زیاته عمره له ځان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یوه کور کې دوه درې ډېرې لویې کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ؟ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لویې کورنۍ سره کینئ، او که کورونه واړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څیر به نه دي، لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه، هغلته چې څنګه واده ورته راوړي پنځلسو کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور، د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب، چې څو پورې مور پلار جامدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي، او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو. نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جامدی وه، هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره؟
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو، خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه مشمان سره را لوی شولو بیا مونږ خپل دا پریکړه وکړه کور کې لګ تنگ شولو ځکه چې کورنۍ ورو پورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همداسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې دغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې و چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نشو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آساني راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب دي مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي کنه سختې به دې شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي
مننه څمکنۍ صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډېر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه یې خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابره شي کورنۍ وړه ښه ده که لویه
تکه سه مننه کم کسې په لوی سطح نورو هیوادو خلک عوام وګورو اغا هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي دا مې وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواج چې دی د پښتو چې دی دا د دې نه هم مخ نه شړولی ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلې وي او ستر کړي وو محنتونه یې کړي وي هغه ګل څه دی چې کله په غه راشي باغ په هغه باندې راشي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره یعنی امیدونه همدغه لري چې که چېرې د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم ویلې چې هغسې ډېر سپینګیری دي چې اوس په کورو ناست دي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد یې ډېر کمزوری دی مونږ نشو کولی چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګیري چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نشي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم د ما ورونه داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ چې بچی مې مکتب ووایي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی د ما هدف همدغه و د دومره مسافري چې مونږ وکړله تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مو همدغه و چې د ما بچیان سبق ووایي یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او رابدل شول جنګونه به وو زه خپله په مسافرۍ کې وم د ما خپله په سلو فیصدو کې نوي فیصد اتیا فیصد نوي فیصد هدف هم دا و چې د ما بچیان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناست وم یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحچ کې یا همدغسې په انجینرۍ کې خو دغسې ونه شول تکل صاحب دا می پزله کې ارمان پاتې شولو بل اخیره چې دی د افغانستان د دې جنگو د کډونو لوجي زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډرور ده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستات تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سل فیصد ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځای نه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تک یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنا کنټرولوم دې ځنا مې په غاړه اخیستی دی خو چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پی کوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي همداسې
بله تکل صاحب همداسې دي ما ماشومان لورکې وي چې هغه موږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دیني سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړ کې ویلي چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی
طالبانو هم بندیز پې لګولی لشپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرو کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم در سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې بند دي خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي او خلک آرلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په آرلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږمو تر لسمو پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د مونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندي خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو دی د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې نه تکل صاحب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي
د ازادي میلما
نظر تند زلر مانوایم تم رسوکن دا چیز دیتا ہم بارانوایم ساد نفرت نظر تند زلر مانوایم I'm not afraid to die.
مدر علنا بندوی خیر دے کواج نیم خو خلو دیر علنا بندوی اغا کھا دل تا چپٹا کھا خل جانا نو آیا تم رسو کھڑا دا چیز دیتا ہم بارا نو آیا ساد نفرت نظر تا ہم دزر ارمان
نفرت نظر تم دس لگ مانو